استدیو با خود داریم در برنامه پیشرو. خوش آمدید سلیسی.
ډیر مننه جاوید نیمیل تاسو مننه او د ازادي رادیو د اوریدونکو هر کله کو په دې خبرونه کې چې تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې د ټاکنو کمیسون وایي نن د پاتې انتخاباتي مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بیا پیلوي. نن یکشنبه ده د لړم یا عقرب میاشتې 26 د نومبر 18. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه نن وکړي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یوه تن تر وژل کېدو وروسته امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنګټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. دغه بهیر تیره اونۍ د ځینو انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله وځنډول سو. د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر هوا علم نورستانی پرون په کابل کې خبرلانو ته ویل چې دا پریکړه له ټولو انتخاباتي ډلو سره د موافقې پر اساس کړې ده.
کاندید صاحبانو له ناظرینو سره د تخنیکی برخې مسولینو سره موږ دا څو ورځې خبرې اترې درلودلې، اجنډا به مو درلودلې. په همدې باندې چې بعضې مسایل چې هغې ورته اشاره درلودله باید په هغې باندې خبرې وکړو او بالاخره یو هوکړې ته ورسیږو.
د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د لړم یا عقرب پر 13 پیل سو. دغه بهیر په 16 ولایتونو کې بشپړ شوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر ونه ویل چې د ټاکنو ابتدایي پایلې به څه وخت اعلان کړي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه نن وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په خپله دویمه شل اوره مسابقه کې ویست انډیز ته د 140 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه چې په 16 اورونو کې د اولو بغړو په سوځېدو سره 140 منډې وکړي. که څه هم مخکنیو تجربو ته په پام سره دا د ویست انډیز لپاره لوی هدف نه و، خو د کریم جنت لخوا د 5 لوبغاړو سوځولو د افغانستان بریا یقیني کړه. افغانستان خپله لومړۍ شل اوره مسابقه بایللې ده. که نننۍ مسابقه وګټي نو د شل اوره مسابقو د لړۍ ګټونکی به سي. دواړه هیوادونه به د نومبر پر 28 ټیسټ لوبه هم وکړي. د افغانستان لوی څارنوالي ویلي هغه څلور څارنوالان چې په قرباخ کې ورباندې پرون حمله سوې د بګرام زندان ته روان ول. دا خبره د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي پرون اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته کړې ده. ښاغلی رسولي ویلي چې په دې حمله کې دوه څارنوالان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. په بګرام زندان کې د انس حقاني په شمول د وسلولو طالبانو مهم غړي ساتل کیږي. د افغانستان جمهور رئیس تیره اونۍ وویل چې انس حقاني او دوه نور ملګري باید د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره تبادله سي. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې انس حقاني او ملګري یې د بګرام په زندان کې دي. حکومت یې د تبادلې مسله څېړي او د ملي ګټو پر اساس به فیصله کوي. دا لنه د څرګنده سوې چې د بګرام زندان ته پر لاره پر څارنوالانو خونړۍ حمله له دې مسئلې سره تړاو لري او که څنګه. خو اسوسییټډ پریس خبری اجنس پرون د وسلولو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله ویلي چې هغوی نه پوهیږي انس حقاني او دوه نور کسان ولې نه دي خوشې سوي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یوه تن تر وژل کېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنګټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. مایک پامپیو پرون په ټویټر کې لیکلي، لکه څنګه چې مې د ایران خلکو ته یو نیم کال مخکې ویلي وو، د امریکا متحده ایالاتونه ستاسو تر څنګ ولاړ دی. په ایران کې د پټرولو د نرخ د لوړېدو پر ضد په تاوتریخجنو اعتراضونو کې چې پرون یې دویمه ورځ وه یو تن وژل سوی دی. د ایران د کرمان ولایت د سریجان ولسوال پرون ویل چې یو اعتراض کوونکی تر نامشخصو شرایطو لاندې وژل سوی، ګڼ نور ټپیان سوي دي. تر دې مخکې په رسمي راپورونو کې ویل سوي چې په سریجان کې ځینو اعتراض کوونکو هڅه کړې چې د تیلو یو وزیر میته اور واچوي خو د ایران امن دي ځوکونه یې وړ مورز مخنیولې ده. د ایران له نورو ښارونو لکه مشهد، اهواز او شیراز څخه هم د اعتراض کوونکو او امنیتي ځوکونو ترمنځ د شخړو راپورونه ورکول سوي دي. په اصل کې چې د ایران اقتصاد د امریکا د مالی بندیزونو له کبله تر سخت فشار لاندې دی، د ایران حکومت تېره پنجشنبه وویل چې د تیلو نرخ لوړوي او د تیلو لپاره نوې سهمیه وضعه کوي. د دې سهمیې له مخې د هر شخصي موټر خاوند په میاشت کې یوازې 6 لیټر پټرول کارولی سي او د تیلو بیه به له 90 سنټو څخه 12.5 سنټو ته لوړیږي. په عراق کې حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزي برخه کې پر یوه ستراتیژیک میدان او دوو پلونو والکه ټینګه کړې ده. دا په اصل کې ده چې دغه اعتراض کوونکي د خپل هدف پر لوري چې پر زرغونی ساحې د والکې ټینګول دي د مخکې تګ په حال کې دي. د عراق امنیتي چارواکو او د اعتراض کوونکو مشرانو ویلي یو فعال چې په دغو اعتراضونو کې برخه درلوده پرون د بغداد په شمال لویدیځ کې په ډزو وژل سوی دی. مظاهرچیانو چې د حکومت د استعفا غوښتنه لري هڅه کړې ده له ستراتیژیکو پلونو جمهوریه او سیناک څخه واوړي څو ځانونه زرغونی ساحې ته ورسوي چې امنیتي تدابیر سخت دي. خو د بلوازد پولیسو د وشکې بهونکي ګاز او بې صدونکو لاسي بمونو په کارونې د دوی د مخکې تګ مخه نیولې ده. تېرې میاشت د اداري فساد د ژوند د ناوړه شرایطو، بیکاری او د کمزورو اساسي خدماتو له کبله د اعتراضونو له پیل راهیسې لږ تر لږه 340 اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. د سوریې په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه 13 کسان وژل سوي دي. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د چاودنې دغه خبر د سوریې مخالفو فعالانو او د ترکیې دفاع وزارت ورکړی دی. خو په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې پرون د حلب ولایت په الباب شارګوټي کې د وژل سو کسانو شمیر 99 شولی او ویلي و چې په هغوی کې 14 ملکیان شامل دي. بلخوا د حلب مطبوعاتي مرکز چې فعالان رهبری کوي ویلي چې چاودنه د بسونو تمځای ته نږدې د شارګوټي په یو بوخته سیمه کې سوي ده. د ترکیې دفاع وزارت ویلي چې په پیښه کې 13 کسان وژل سوي دي. وزارت په دې چاودنې کې د کردانو عمده ملیشا دخیل ګڼلی چې د خلکو د خوندیتوب په قطعو مشهور دي. انقره د کردانو دغه ملیشا تروریستان ګڼي او وایي چې په ترکیه کې له بیلتون پاولو جنګیالوی سره ارتباط لري. د سوریې په شمال کې د پرونی چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او په بیلاروس کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. ګومان کېږي چې د اپوزیسیون له ګڼو کاندیدانو سره سره به په ټاکنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا ته وفادار کاندیدان مخکې وي. دغه انتخابات په داس حال کې کېږي چې مسکو پر مینسک فشار راوستلی چې نږدې پوځي اړیکې او اقتصادي همکاري ورسره ولري. دې کار لوکاشینکا هڅولې چې له اروپایي ټولنې د امریکا له متحده ایالاتونو او چین سره د نږدې اړیکو ټینګولو هڅه وکړي. الکساندر لوکاشینکا د ختیځې اروپا پر دغه هیواد چې 9.5 میلیونه وګړي لري له 15 کلونو راهیسې واک چلوي. دی په 2020 نه دی کال کې له ولسمشري انتخاباتو سره مخامخ دی او دا پوښتنې مطرح دي چې د ده استبدادي واکمني به څومره دوام کوي. د پارلمان د ولسي جرګې د 113 سیټونو لپاره تر 1500 زیات کاندیدان د بریالي کېدو هڅه کوي. تر 200 زیات نور کاندیدان چې ډیری یې په اپوزیسیون پورې تړلي وو له کاندیداتوري محروم کړی سوي دي. زیاتره یې په دې پلمه محروم کړی سوي چې ګواکې د کاندیداتوري لپاره یې کافي لاسلیکونه نه وو برابر کړي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن د پاتې انتخاباتي مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بیا پیلوي.
کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش و بازشماری آرا را در ولایات باقی مانده مجددا سر از یک شنبه 26 عقرب 1398 اثر می گیرد.
په قبل کې ګڼه ګوڼې د ښار نظم خراب کړي.
ستونزه د خپل د نقشې د خپل د نقشې د کچرته مونږ قانون مراد نه کوچ ته چې مونږ سلا را باندې شي شاته د ریګ مونږ نشو کولای چې تاو شو.
په کندز کې د قرقل کاروبار کم رنګ سوی.
دری رازی یکی خو همین خوشتالی ها باعث شده که گوسفند چیزی شگن داده کم شده. دیگه هم بازار خارجی ازی خوقدر رونق نداره.
په بهرونی موضوعاتو کې اوري چې د چک جمهوریت خلک نن د خپل مخملي انقلاب ډیر شمکلي زلمانځي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو تاندې څنګه او حقیقت څه دی. د خبرونی د سر موضوع اخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون بنن په پاتې انتخاباتي مرکزونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر بیا پیل کړي. د دغه کمیسون مشر پرون ویل چې له ټولو انتخاباتي ډلو سره په دې اړه خبرې او مشورې کړي دي. هوا علم نورستانی وویل چې دغه بهیر په شلو ولایتونو کې بشپړ شوی، خو په څوارلسو ولایتونو کې د ځینو انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ سو. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د رایو د بیا ګڼلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. د کمیسون مشر هوا علم نورستانی پرون په کابل کې خبریالان ته وویل چې دا پریکړه یې له معترضو انتخاباتي ډلو سره د خبرو پر اساس کړې ده.
بعد از دو بار گفتگو و بحث با نمایندگان ستادهای انتخاباتی
هغه ویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټولو کاندیدانو له استازو سره تر دوه واري خبرو او بحث وروسته د رایو د بیا شمیر او تفتیش بهیر له سره پیلوي. هوا علم نورستانی وویل چې له ټولو انتخاباتي ډلو او څارونکو غوښتنه کوي چې د شفافو پایلو د اعلان لپاره مرسته ورسره وکړي. د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د عقرب په 13مه پیل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې په شلو ولایتونو کې دا بهیر بشپړ شوی دی، خو په پاتې 14 ولایتونو کې دا بهیر تیرونه د یشمیر انتخاباتي ډلو د مخالفت لامل بند شو. له دې امله هته د ټاکنو د خپلواک کمیسون یشمیر سیمایز دفترونه وتړل شو. هغه ټینګار وکړ چې یوازې د بایومټریک معلوماتو پر اساس ثبت شوی رای ته اعتبار ورکوي، خو وی ویل چې د هغو افغانانو رای باید ځای نسی چې د میزان پرژمه په سختو شرایطو کې رای ورکړه.
کمیسون مستقل انتخابات تلاش می نماید.
هوا علم نورستانی وویل د ټاکنو خپلواک کمیسون هڅه کوي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې په شفاف ډول او په تر ټولو نږدې ممکن فرصت کې اعلان کړي. د ټاکنو د قانون لمخې باید ابتدایي پایلې د میزان په ویشتمه اعلان شوی وای، خو کمیسون درې واري د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. وروستۍ مهلت یې د عقرب تر ویشتمه وه. د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر پرون هم ونه ویل چې دقیقا څه وخت به د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلانېږي. خو نورستانی وویل چې په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې له بهیر سره د ځینې انتخاباتي ډلو مخالفت درې ورځې د دغه بهیر په ټپه درېدل او د درملوګ له شرکت د معلوماتو په ترلاسه کولو کې تقریبا یو اونۍ ځنډ هغه اساسي عوامل دي چې له امله یې د ټاکنو ابتدایي پایلې وځنډېدې.
د پرشته جلال زیرا پور مو اورید. کابل شرولی وی په څلور لارو کې د ټرافیکي غنګونې د کمولو په هدف اړتیا ده چې څلور لارې دوه پوړي ځسی. کابل شروال ویل دي چې دا کار ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري. نور حال د پیروزی عزیزی په راپور کې.
یو شمیر کابل خریان لدی عمل شکایت لري چې د کابل خروالی للوري د څلورلارو او سړکونو بڼه بدله شوه، خو مثبت پایله یې ورنکړه. د کابل خار دوه تنه موټر چلوونکي جبار ګل او محمد جمال ازادي راډیو ته وویل
څلورلارې پاکله پایداره سي، بعضې چرایانې اوس چرای برکي وګوره، هغه د بیروبار زیاتر نور هم زیات شوی ده. چرای انګرانو کې یو 50% کم شوی ده بیروبار. چرای عبدالله دغه د بیروبار هماغسې ده، چرای سید وړکی شوی لیکن بیروبار هماغسې ده.
دغه موټر چلوونکي له کابل ښاروالي او اړوند بنسټونو غوښتنه کوي چې د خلکو او موټر چلوونکو دغه ستونزو ته د یوه حل لاره پیدا کړي. کابل ښاروالي په دې وروستیو کې په کابل کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې د راکمولو په هدف یو شمېر څلور لارې وړې او د یو شمېرو هم بڼه بدله کړه. کابل خروال بیا د شنبې په ورځ دیوی خبری ناستې پر مهال موټر چلوونکي د ترافیکي قوانینو او خاري فرهنګ پنه مراتبولو تورن کړل. احمد زکی سرفراز رسنیو سره د روان مریض کال د لومړیو دریو روبو د کاري راپور د شریکولو پر مهال وویل اړتیا ده چې د دغه ستونزو د هواري لپاره څلور لارې دوه پوړیزه شي، خو په خبره یې د دغه کار لپاره امکانات د دوی په واک کې نشته.
موږ هڅه وکړه چې د چنلایز یا د موټرو د مسیر بدلولو له لارې داستونز حل کړو، خو پرمختګونه شوي خو دا چې نتیجه نه ورکوي. دلیل یې دا چې ګڼه ګوڼه په دې حد کې ده چې څلور لارې باید په دوو پوړونو کې جوړ شي، خو موږ په لنډه موده کې دا کار نه شو کړای. آن د داسې کار لپاره طرحې د جوړولو ظرفیت هم نشته.
کابل ښاروال په راتلونکي کې د ښار د پاکوالي او منظموالي لپاره د ګڼو پلانونو یادونه وکړه، خو له خلکو یې هم وغوښتل چې ښاري فرهنګ او قوانین د مراعات کړي. تر دې وړاندې هم په وار وار د کابل ښاریانو له لوري د ښاري ستونزو په ځانګړي ډول د موټر چلوونکو لخوا په واټونو او څلور لارو د ترافیکي ګڼې ګوڼې له امله شکایتونه شوي دي، خو به لیدل شي چې دا ستونزه به کله هواریږي. فیروزه عسیسی، ازادي راډیو. کابل.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
کابل پانتون د دریم وار لپاره د کال غوره موصل اعلان کړ. یاسین خاموش د اجتماعي علومو د پونځي موصل دی. خاطر پر دې سو پر یړه نور جزئیات.
د کال د غوره موصل د پیژندو غونډه.
یاسین خاموش.
یاسین خاموش د 1390 کال د کابل پانتون د کال غوره موصل په پیژندل شو. آزادی رادیو سره په خبرو کې وای د غډول پروګرامونو کولای شي د محصولونو د هڅونې لپاره ګټور تمام شي.
خب اگر ما بتونیم چونی طرحه عملی کنیم برای کسب
دوی دی ډول پروګرامونو کلک ملا تړکو د غډول پروګرامونو کولای شي ځوانان او په ځانګړي توګه محصولین خپل راتلونکي لپاره هیله من کړي.
پانتونی کومبل در دنبال میکنه چې بر خاطر کې چونی برنامه را روان اندازه.
د کال د غوره محصول پروګرام د تیرو دریو کلونو را په دې خو د کابل پانتون او یو شمیر نورو علمی بنسټونو په ملاتړ جوړیږي. د کابل پانتون رئیس حمید الله فاروقی چې د غونډې تراغلی وي په داسې حال کې چې افغانستان اوس په ډیر یو نازک حالت کې دی، همدغه محصلین کولای شي د خپل قوي او پراخو طرحو په جوړولو سره افغانستان له دې حالت څخه بهر کړي.
امروز کشور شما بنابر دسایس بسیار معلومه دشمنان افغانستان.
دوی تاسو ټول پوهیږئ چې افغانستان اوس په یو حساس مرحله کې دی. د دې هیواد دښمنان هڅه کوي چې زموږ ملي ګټې له منځه یوسي. زه له دې ځای تاسو ټولو ته وایم چې د خپلو ټینګو ارادو په درلودو سره افغانستان له دې حالت څخه وباسئ.
دښمنان افغانستان تلاش های بسیار جدي کردن تا افغان ها افغانستان فراموش بکنه.
د کال د غوره محصول پروګرام د کابل پوهنتون د یو شپه هنځوي څخه د شاوخوا 200 محصولونو ترمنځ په لار چول شوې وو. په دې بهر کې محصولونو خپل طرح د پوهنیز نظام د ودې لپاره د پوهنتون له تعلیمي مؤنیت سره شریک کړي وی چی پوهنتون له 200 محصولونو څخه 50 بیا لس او په ورستۍ مرحله کې د کال غوره محصول اعلان کړ. خطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په کندز کې د قرقل کاروبار زیانمن شوی دی چې ورسره د دې کاروبار سوداګرو او کاروباریانو ته هم زیان اړولې دی. اجمل آریان لسیمی راپور لري.
په کندز کې تیر کال په توپیر سش کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کموالی راغلی. قرقل یو ډول پسونه دی چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له وریو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نشي. په دغه ولایت کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر عبدالباقی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه د قرقل 10,000 پوستکي صادرېدل، خو سږ کال یوازې 2,000 د قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي.
دری راځي یکی خو امین خوشحالی ها باعث شده که گوسفند چیزی شگن
د وچکالی او دغه راست په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کموالی له کبله سږ کال د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی. نو په همدې دلیل سږ کال سوداګرو د قرقل پوستکو رانیولو څخه ډډه وکړه. په ورته مهال کې د کندز یو تن مالدار دوست محمد وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخ ټیټ و، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د وریو له حلالولو څخه ډډه او ساتلو ته یې توجه وکړه.
خواستم که زیاد بود، اون سال کم بود. از خاطر دیگه 42 دلار بود، کوتا برات بگویم که 11 دلار.
تیر کال دی قرقل و پوستکو بازار ډیر خو، یو پوست 240 دلار قیمت درلود، خو ساش کال یو پوست 44 دلار تر ټیټ شوی وو. نو په همدی خاطر مالداران خپل وری وساتل او حلال نه کړل. ل دې سر سم په کندز کې دی پنګونه او سوداګری خونی چارواکي هم وای چې په تیر کلونو کې لدی ولای څخه بهرونو هیوادونو ته دی قرقل پوستکو صادرېدل، خو ساش کال په صادراتو کې کموالی راغلی. د نموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
میتونم بگم که پوست قرقل هم دیگه تقریبا فراموش شده بیخی. اصلا
دی قرقل پوستکو په صادراتو او سوداګرۍ چارو کې خورا کموالی راغلی او حتی ویلی شو چې کابو دغه کاروبار د هېرېدو په حال کې دی. هیله من یو چې اړوند ادارې د قرقل پوستکو سوداګرۍ ودې ته توجه وکړي. په ورته وخت کې په بلخ ولایت کې د شمال د قرقل پوستکو د انستیتوت اداري مدیر محمد عارف هم وایي چې د قرقل پوستکی کورنۍ بازار نه لري او دغه راست په بهرنیو بازارونو کې هم تقاضا کمه شوې او له کبله د قرقل پوستکو نرخونه هم راټیټ شوي دي.
بازار داخلي اونقدر خوب نبود، پوستای سورتی ما اکثریت
له په خو د قرقل پوستکو کورنۍ بازار چندان خنه وو او په زیاته پیمانه د قرقل پوستکو دنمارک او فنلند ته صادرېدل، خو اوس مهال دنمارک ته هم صادرات نه لرو ځکه هلته هم کمپنۍ تقاضا نه لري. په ټولو کې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا کچه راټیټه شوې. په عین حال کې په کندز کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د قرقل د ورویو حلالولو ناسم عمل بولي او دغه راز خبرداری ورکوي که چیرې مالداران د قرقل ورویو حلالولو ته ادامه ورکړي نغدي جریمه کیږي. د دغې ادارې د چاپیریال د څارنې کارپوه محمد رفیع ایوبی په دې اړه وویل:
د مورد خرید فروش قرقل و کشتار پیشای نوزاد قرقل کیسه
د قرقل د ورویو حلالولو او د پوستکو پلورلو په اړه د کندز د چاپیریال ساتنې ادارې تل خپل اندېښنې څرګند کړي دي او د ملي ادارې له لورې هم موږ ته سپارښتنه شوې چې باید د قرقل د ورویو حلالولو مخه ونیسو او موږ د قرقل ورویو حلالول منع کړي او که څوک په دې عمل لاس پورې کړي جریمه کیږي. له ډېرې پخوا زمانې راهیسې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د قرقل پسونو روزنه د خلکو ترمنځ رواج لري او دغه راز د مالدارانو او سوداګرو لپاره د عوایدو مهمه سرچینه هم بلل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس به اسمت سروند راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د کاناډا بلومبرګ خپرونې په افغانستان کې د جنګي جرم په تور د دو امریکایي پوځیانو د بخښلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک یې دی ټرمپ په افغانستان کې د قتل په تور محکوم سرتیری بخشي راغلي، ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ د امریکا د پوځ دو افسران عفو کړل چې د هغو په منځ کې یو تن د دو افغان بندیانو د وژلو په جرم محکوم شوی و. بلومبرګ زیاتوي د سپینې ماڼۍ له خبر پاڼې سره سم ډونالډ ټرمپ د کلینټ لورنس د بخښلو حکم لاسلیک کړی. هغه څوک چې تر خپلې قوماندې لاندې سرتیرو ته یې امر کړی و چې پر هغه چا ډزې وکړي چې پر موټر سایکل په سرعت د دوی خواته ور روان و. د بلومبرګ له لیکنې سره سم د امریکا ولسمشر د ځانګړي سمندري ځواک یو قومندان جګړن ماتیو ګولستن هم یو مخ په خلی دی. ماتیو ګولستن په 2013 میلادي کال د هغه افغان په وژلو تورن و چې پرې شک کېده د هغه له لورې د جوړ شوي بم په چاودنه کې دو امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د راپورونو پر اساس د امریکا د دفاع وزارت چارواکو اندېښته ښودلې چې د ولسمشر ټرمپ دا اقدام به د دوی د هیواد د پوز روحي او نظم ته زیان واړوي. د منتقدانو په باور د ولسمشر ټرمپ دا اقدام د امریکا د پوزي عدالت سیستم له پښتنو سره مخامخ ولی شي. واشنگتن پوست او نیویارک ټایمز ورځپاڼو هم په همدې موضوع لیکنې خپرې کړې دي. دغو ورځپاڼو لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د دې وزارت یو بل جګپوري چارواکي راین مکارتي په وروستیو کې له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي وو چې په مهمو پوځي قضیو کې مداخله ونه کوي. خو د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤول ستیفاني ګریشم په یوه بیان کې ویلي چې ولسمشر مکلف دی چې د قوانینو د تطبیق په برخه کې ډاډ ورکړي او په مناسب وخت کې د عفو حکم صادر کړي. نیشنل انټرست خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د یونی ډیویس د سفر یو یادښت خپور کړی دی. هغه چې کابل ښار ته د افغانانو د روزنې د یو پروګرام لپاره تللی و لیکلي چې امریکایي پوځیانو له مرګه ژغورلی ده. اغلی ډیویس په 2018 میلادي کال د دریم ځل لپاره کابل ته لاړه. غرمه مهالو د امریکا د سفارت مخ ته ولاړه و چې حمله پرې وشوه. دا وایي چې ژر امریکایي پوځیان د دې مخته ډال یا سپر شول او دا یې یوه پناه ځای ته یووړه. حملې نږدې 4 ساعته دوام وکړ او بالاخره د 15 حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده. ایونی ډیویس لیکلي حاضر دمه نږدې 19 میلیونه امریکایي پوځیان ژوندي شته چې په افتخار مبارزه کړې ده. دا وایي د هغو اتلانو باید په ژوندوني تل ستاینه او مننه وشي چې د ولسواکۍ او د امریکا د ازادۍ د ارزښتونو د ساتنې لپاره خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی.
اوس مې یو بهرنۍ مسله څېړو. د چک جمهوریت خلک نن د نومبر پر 18 د خپل مخملي انقلاب ډیر شمه کلی زلمانځي. په پخوانی چک سلواکیا کې د نومبر د 18 مخملي انقلاب له کمونیزم څخه دیموکراسي ته د انتقال پر لار سترګام بلل کیږي چې
په سولیزه فضا کې واخیستل سو. د پخوانی چکسل واقع خلکو د 1990 کال د نومبر پر 18 په پراخو لاریونونو مخملي انقلاب پیل کړ او د هغه کال تر پایه د هغوی سولیزو لاریونونو دوام وکړ. د دې بریالي انقلاب په نتیجه کې په پخوانی چکسلواکیا کې تر 500 کلونو وروسته اول وار آزاد انتخابات وسول او وسلو هاول ولسمشر وټاکل سو. پخوانی چکسلواکیا په سولیز ډول په 1993 میلادي کال کې پر دوو خپلواکو جمهوریتونو چک او سلواکیا وویشل سو. تر 200,000 زیاتو وګړو چې د چک جمهوریت له بیلابیلو ښارونو د هغه هیواد په پلازمینه پراکی راټول سوي وو پرون د ښار په یو مرکزی پارک کې سولیز لاریون وکړ. نور جزئیات له فرشته جلالزی څخه اوري.
د مخملي انقلاب د کلیزي المانسونکو پرون لا اعتراض ډک شعارونه ورکول. لاریون کوونکو ته یو شمېر هغو کسانو هم خبري وکړې چې په 1999 میلادي کال کې د مخملي انقلاب پلویانو ته ویناوې کړې وې. د چک جمهوریت د پلازمینې پلوی پارک لیتنه کې پرون تر 2,00,000 زیاتو وګړو ناست صدراعظم اندری بابیش په اداري فساد کې پلاسترلو دوه تورن کړ. هغوی د چک جمهوریت او د اروپایي اتحادیه بیرغونه رپول او ناری وهلې چې اندری بابیش دیموکراسي ته تهدید دی. د پرونی لاریون تنظیمونکی میکولاش منار رسنیو ته وایي:
«خڅمه زا پروه پليټیکي کټری رېسپکټ
موږ داسې سیاستوال غواړو چې دیموکراتیکو اصول او بنسټونو ته درناوی ولري. داسې کسان چې دروغ نه وایي، اختلاس نه کوي، خلک تهدید نه کوي او متزادي ګټې ونه لري.» اندری بابیش د چک جمهوریت له پیژندل سو میلیارډرانو دی. هغه د صدر اعظم پر چوکۍ تر ناستې وروسته په دې تورن شو چې شخصي ګټې له ملي ګټو سره په تضاد کې دي. پر هغه تور پوری شوی چې اداري په پراخه پیمانه فساد لري. اندری بابیش لږ تر لږه له اروپایي اتحادیه سره د شخصي ګټو د تضاد په مسله کې تر تحقیق لاندې دی، خو هغه ټینګار کوي چې غیر قانوني کار یې نه دی کړی او له واکه د لرې کېدو دلیل نه ویني. په پراکې تراس کوونکو پرون ویل چې صدر اعظم او ولسمشر دواړه د کار خلک نه دي. د چک جمهوریت اوسیدونکو دانی نیم سوه په 1999 میلادي کال کې په مخملي انقلاب کې ګډون درلود. هغه د کمونیزم پر ضد مبارزه کړې ده او پرون یې لاریون کوونکو ته وویل:
«دابایم سی پوزور اش بودم نیکوه پریشته ولید.»
بلوار باید د رایو په مرکزونو کې د رای اچولو په وخت هوښیار ووسو. موږ داسې دولت نسو منلی چې د تجارتي شرکت په څیر کار کوي، پر رسنیو محدودیت لګوي، سانسور زیاتوي او د غلا فضا یې جوړه کړې ده. د پخوانی چکسلواکیا خلکو د 1999 میلادي کال د نومبر په 18 نیټه د مخملي انقلاب پیل وکړ او د هغه کال تر پایه د هغوی سولیزو لاریونونو دوام وکړ. د دې بریالي انقلاب په نتیجه کې په پخوانی چکسلواکیا کې تر 500 کلونو وروسته اول وار آزاد انتخابات وشول او وسلو هاول د جمهور رئیس په توګه وټاکل سو. وروسته بیا پخوانی چکسلواکیا په سولیز ډول په 1993 میلادي کال کې په دوو خپلواکو جمهوریتونو چک او سلواکیا وویشل سو.
اجمل مسعودی لپاکتیا په خپل سیمنس کې لیکلي د ټاکنو خپلواک کمیسن څخه هیله کوي چې نور د خلکو له احساساتو سره لوبي نه کوي او ژر تر ژره دي پایلې اعلان کړي. عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجی لیکلي: کچری د انتخاباتو نتیجه ژر معلومه نسی، داسې بد مشکلات به پیدا سي چې قابو کول به تر واک ووځي. محمد الله قلمیر د هلمند له سنگین لیکلي: د انتخاباتو کمیسن څخه غوښتنه کوي چې هر څه ژر دي د پایلو اعلان ته مټی رابډ وهي. عبدالواحد مدقق له لوګری لیکلي: باید چې د ټاکنو پایلې ټولې خواوې ومني او بیا د بهرنیو منځګړیتوب ته لار خلاصه نکړي. حقیار په نام اوریدونکي له کندهاره له میوند ولسوالۍ لیکلي: تر څو چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې او توافق سوی نه وي، تر هغو د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځدی اوریو به لیکلي: د ژمي له راتګ سره د سون موادو بیل وړې سوي دي. باوري لشکین څخه لیکلي: د پوهنې له وزارت څخه مهیله ده چې په سړو ولایتونو کې د ازموینې نتیجه رانږدې کړي. عمر لیکلي چې د کونړ ولایت په زیاتو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه سوې ده چې مرګ ژوبلې اړولې ده. د اخیر په نامه اوریدونکي له میوند لیکلي: تر څو چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې توافق سوی نه وي، تر هغو پورې د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي. اوریدونکي دا اس ایم ایس بیا راستولې ده. د کونړ له دنګام څخه خورشید لیکلي: د لوګر پیښه چې د پوهنې بهیر ته بدنامي ګڼل کیږي، باید د حکومت لخوا وڅېړل سي. بشیر حبیب زیمنه نه کړي چې پیغامونه نشریږي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپله درېیمه شله اوره مسابقه نن وکړي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یو تن تر وژل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. په عراق کې حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزي برخه کې پر یوه ستراتیژیک میدان او